مشال رادیو ده وخت د مازیګر شپږ بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساتھ ورکړی کوم په دې خبرونه کې په سواد کې د امن لپاره د ولسی غونډي اسلام آباد د افغانستان د طالبانو د حکومت د استازو سفر په کورمکې احتجاج او په پاکستان کې د ورشتونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه تفصیلي لمړی د مهم خبرونو سرچکی په سواد کې ولسی پاتسون د امن لپاره احتجاجي جلسه کړې ده په کورمکې د ډزو تر خونړیو پیښو وروسته احتجاجي ناسته دوام لري او د طالبانو د حکومت یو لوړ پړی پلاوی د پاکستان په سفر دی اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنۍ پر ضد د ولسی پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده جلسې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او نور مشران مرغلي دي مظاهرچان په کانجو چوک راغونډ سوي ول او د امن لپاره شعارونه ورکول منظور پښتین د وینا پر مهال د پوز د عملیاتو مخالفت وکړ او زیاته کړه
دا کاروبار دی بے کاروبار تا تکڑا کی کو خود دے علاج دا نہ دی تے باجا ویا تو باجا ور کے جاری کورما تو کورما کے جاری وزیرستان ہاتھ لگے وی دا یواز یواز علاج نہ دی اٹھے تو ور تر کو لے کو ور تر مضبوطے کو اور پے تو مارے کے لو
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې نامني زیاته شوې ده د اپریل پر 24 د سواد په کابل کې د پولیسو د ترګري ضد څانګې په تاڼه کې 14 کسان وژلي او 55 نور ژوبل کړي ول چارواکي وایي د بجلی د تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې 14 وسوي د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوځ وایي د نامني مخنیوي ته ژمن دي او د وسوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي په کورمکې لسګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته پر لاتو هلی دي علاوه انتظامیه څخه د استادانو د ساتنې غوښتنه کړې ده دا تر هغه وروسته ده چې پرون ماسپښین په شلوزان سړک پر یو موټر د وسوالو په ډزو کې د ګېدو یو اوسېدونکي ووژل سو او بیا یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري ښوونځي کې 4 استادان او 3 مزدوران ووژل یو استاد زاهد حسین نن مشال اړې ته ویل د خپلې غوښتنې تر پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي اخوا چارواکی وای د تری منګول سکول ته د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو اخیستو لپاره د نور سیمو استادانو ورغلی ول خو وسلوال یوازې اهلی تشی کسان وشتل دي د تعلیم ادارې ځلی مشر فرید الله مسید وای امتحاني عملیته په عمله کې زیان نه دی رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 15 ورځې پورې بند وي ځلی انسامي د حالات کنټرول لپاره مهم لارې او د موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلې دي د شیګانو ځای تنظیم تحریک حسینیه د کورمی له اوسېدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده هلته د تری منګل مشران هم د ډزو خونړی پیښه غندلې ده د خیبر پښتونخوا مهالي اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې د ډزو په پیښو کې به ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پړی پلاوی نن د پاکستان په څلورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنایع چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګری او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو حکومت غواړي چې په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي او تجارتي اړیکو سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي نوموړي زیاته کړې سبا د چین پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ هم په هغه غونډه کې ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په هند کې د شنګهای همکاري سازمان غونډې ته په خپل وینا کې د ترګري غواښ له منځه وړلو غوښتنه وکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویلي چې باید د سفارتي مقاصدو د حاصلولو لپاره ترګري د یوې وسیلې په توګه ونه کارول سي بلاول پرون د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ګواته ولاړ د پتیرو 12 کلونو کې هند ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړی سفر دی د دواړو ګاونډي هیوادونو تعلقات د 2019 کال په فبروري کې پر کنټرول کرښه د امنیتي ځواکونو تر نشتو او د ماغه کال په اگست کې د نوي ډیلی له لوري د هند تر واک لاندې د جمو او کشمیر ځانګړي حیثیت ختمو له کبله لا زیات خراب شول. او په پای کې ستاسو پام د لوبو د خبر پر لور راګرځوم. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ څلورمه یو ورځنی کرکټ لوبه نن په کراچۍ کې روانه ده. دا وخت پاکستان بیټنګ کوي او تر دې دمه په څلور دیرش اوورونو کې د درو لوبغاړو په ورکولو 109 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوي درې لوی پاکستان ګټلې او روانه لوبلړۍ یې په خپل نوم کړې ده. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ به 15 او وروستۍ ورځنۍ یا 15 اووره لوبه د مئی پر 10 په کراچۍ کې کیږي. د نیوزیلند کرکټ لوبډل د اپریل پر 11 پاکستان ته ورسېد او لومړی هلته له کوربه هیواد سره 15 اووره لوبې وکړې چې دوی پاکستان او دوی نیوزیلند وګټلې او یو لوبه بې نتیجې پاتې شوه. دا ډول هغه لوبلړۍ مساوي پای ته ورسېده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې تاسو د دغه راپورونو په اړه تفصیل اوریدلای شئ. د خیبر پښتونخوا په سوات کې ولسی پاڅون د امن لپاره احتجاجي جلسه کړې ده. د کورمی اوسیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرونی پیښ پر ضد پر لټه وهلې دي. یو استاد په دې اړه وایي:
مودا پر زور مطالبه کوو چې ته مو سره به دا ظلم څو پوری کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه دی محسوس.
نړیوال بانک په راپور کې ویل چې په پاکستان کې تر 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. د دې وجه څه ده؟ یو کارپوه په اړه وایي:
روان
خبرونه کې به دا هم واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لورپړی پلاوی نن د پاکستان په څلورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. نور هم ډیر څه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډ کولای شئ. د مشال رادیو نوم مش په اپ کې داسې لیکو: MASHAALRADIO. او سره زو د لومړی موضوع پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنی پر ضد د ولسی پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. دا چې په دې جلسه کې چاو چا ګډون کړی وو او ویناوالو څه ویل، په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. نیاز احمد خان، تر ټولو مخکې خو تاسو ته هرکلی وایو. تاسو په دې جلسه کې ګډون کړی وو، نو لومړی کداره تاسو چې په دې جلسه کې چا او چا ګډون کړی وو او مهمه خبرې څه پکې وسوي، مهرباني وکړئ.
مننه احمد شاه صاحب. د جلسه چې دا اوس لږ شپه وړاندې، یعنی د 6 بجې باندې سرته ورسېدا. دوی اعلان کړی و چې په 2 بجې به شروع کیږي د ماسپښین لمانځه نه بعد. واقعي چې دا هغه ټایم شروع شو، جلسه کې ګڼه ډېره زیاته وه. د سوات د تحصیل کابل کانجو سلور لاره کې وه، چې یو طرف ته هغه ځای چې کوم ځای تیرې میاشتې په 7 منټه په تاڼه کې 14 شو وه، او پای کې 18 کسان مړه وو او سکم 6 کسان پای کې جوبر شو. جلسه بنیادی طور پر هم په اقا 14 پزید باندې وا. ولسی پاسون د سوات د ظلمو یو ټولنه اغي په غږ باندې چې دینو تقریبا ټول سیاسي ګوندونه د پښتون زورنی غورزنګ مشرانو بیا وکیلانو او د غرنګ د ټول اتحادیه مشران دا ټول دي کې موجودو. مهم غړي چې په دې کې نو اغا منظور پښتون اخیرنی وینا اغه وکړه چې هغه ډیر زیات خلک په ترغون شي وو. اغي چې دینو په خپل وینا کې دا ویل چې په سوات کې چې کوم 14 شوی دا یا د دین وړاندې چې کوم بدامنی وا، دا ټول چې دینو د تر ګرای او د بدمنۍ یو لړۍ ده. دوی تورو لګاو چې پسواد کې کوم 14 شوې ده، چې پولیس دا بیان ورکړي چې دا د شارټ سرکټ توج نه شوې ده. دوی دا وایي چې موږ دا نه منو، دا چې دنو باقاعده د ترهګرۍ پیخه ده. او پولیس چې کوم تحقیقات کړي دي پاغه باندې چې دنو دوی پاغه ټکو نه وکړل، او وایي چې پاغه زمونږ باور نشته ده. او دوی غوښتنه وکړه چې دغه دې په وړاندې کچه باندې او داسې خلکو باندې دغه تحقیقات وکړي چې هغه د پولیسو ملګرتیا نه کوي یا دغه پیټي بن نه. دوی دا هم وایي چې په پیښور کې پولیس پولیسو چی کم برید شو یا دا پختونخوا پا نور سیمو که چی کم بریدونه کی گی دا دا حقا سلسله دا کم چی پا پختونخوا یا پختونو سیمو که اپریشنونه کی گی دوی تورو لگو چی دا پاکستان پا نور برخو پا پنجاب و یا پا کراچه یا سند که دا سی پیخینه کی گی نال تا چاودنه کی گی نال آل تا کتینه دا سی واقعات کی گی او دا دی لوی وجه دا دا چی پختونه سیمه چی دا نو دا پسمان دا پاتی که دا دا جنگ ربدی پاتی که دا خرق پا جنگ بانه ور ولی دوی دا هم ویر چی مو پا خپلا ای ڈی پی شوی نر خپل کورا دیکورشی و او دی چی دنو پکلگا غختنه وکرا دینا وران دی چی دنو علی وزیر چی دا قومی سمله منبر ده او هم دا پختنش گوره غرزن یا مشر ده اغیم دا تورون اولا گول چرا ریاست و یعنی حکومت پاکستان خصدن امدن پختنو سیمو که چی آغا کت سواتا که آغا دا پیخور ده که آغا دا غزیکری مو که چی کما پیخه چی استازانو بانی با پرون شو وا آغای پا کمیاد اکرا طولی یاد کلی چی دا دا یو منظم سازش ترسولی لانده یا دا یو منظم کار دا لانده چی دینا دا بدی پیخی کی گیا و دمون برا پاسو دویره چی واسو رسانه دون زورو زیادی شوی دی چی ورانده بچی دینا پا وزیرستان که پیخو شو دا وزیرستان خلقو بسر احتجاج کهو پا سوات که بوش و سوات با دا وزیرستان نخبری دو پیخور با دا سوات نخبری دو واسو که پختنو هر زی که چی دینا پیخ کی گی مون با طول التک ورزو او پا گڑ با دا غیر چی دینا احتجاج کهو سغیر ورانده چی دینا سینیٹر مشتاق او چې د جماعت اسلامي سره دا غي تعلق ده هغه چې د اعداد شمار پېښ کړل چې په دې لندو ورځو کې د سو ادا خیبر پښتونخوا یو سل شل پولیس واره چې دغه وجه ده شوې دي دوی ویل چې په سینیټ کې ما دا خبر پورته کړی ده او دوی د پاکستان چیف جسټس ته ویل چې د ولس لک روپۍ د په وینا تنخوا علي نو د پښتنو سیمو کې چې بدمنې نامني دغه باندې نوټس ورې نه دي نن سبا په سیاست کې نه ښایي دوی دا تور ولګو چې په دغه باندې سومره وټو اکشن ورې نه دي دلته چې کوم پیښې کې اندې نو علاوه د سوات کوم ځای مشران چې دي د پکې چې عوامي نشتل ګوند د پښتونخوا ملي پارټي د جماعت اسلامي د پاکستان پیپل پارټي د غرنګ نورو پارټیانو مشرانو د هوټل اتحادیې مشرانو اې ټول په دې کې ګډون وکړو او بازي په وینا وکړه او ټول چې دنو په ګډه د ویل چې موږ په دې سیمه کې بدامنی نامنی نه منو دلته موږ نه قسم قسمه اوزی اپریشن منو نه قسم قسمه د چاودنی منو نه وسلوالو لخوا چې دنو دلته ګشتونه منو
مننه نیازم خان سوات کې د اپریل پر 24مه د سوات په کابل کې د پولیسو د ترګری زد څنګه پټانه کې چاودنې سوي هلته اتلس کسان وجل سوي او 50 نور جبل سوي لاغه ورسته د احتجاجونو یو لړۍ پیل سوي د چاغه ورستي جلسه و چې تاسو نن په اړه معلومات راکړل زما ورستي پښتنه داده چې تر اوسه پورې حکومت یا امنیتي ادارو په دې اړه څه خبرګون شوډلې دي یا څه د ریس خپل کړی دي یا څه بیان ورکړی دي که اوریدونکو ته هم وایست
او بالکل دین وړاندې هم چې دینو د دغه 14 وروسته تاسو ذکر وکړو د سلی رښتمه نیټې وروسته تقریبا د شپږم او اوما احتجاجي مظاهره ده قبل کې موشوا منګوره کې موشوا په مټه کې خوازخیله کې نو دې کې د وروسته چې دینو د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اخترایات ګنداپور په خپل اسواد تر هغه د رسنو سره خبرې وکړې هغه وی چې اړمبنې کې هم مونږ دا ویلو چې دغه کې شارټ سرکټ ته وجنا بارود پراته او دا اثر کې د ترهګرۍ مخنیوي تاڼوا او پدې کې چې دینو بلا دوی چې را مونږ دلته کې کم وصله نیولې وا پای کې ګرنیټونه او پای کې 14 کې مواد بارود دا کې د وجنه د 14 شوې ده او دې کې چې دینو دغه نقصان کړی ده بیا دغه نورسته یو بل رپورت هغه جاری کو چې سلور 15 ورځې بعد چې کله دا مظاهرې وشوې احتجاجونه وشول نغې ویل چې باقاعده یو اپی شری رپورت جاری کو چې پدې کې اتلس کسان یعنی په هغه ټیم باندې اولس کسان یو پکې بیا بل وروسته مړ شو او پکې یولس پولیس والا سلور پکې داسې کسانو چې هغه د ترهګرۍ پولیس دیولو او تفتیش یې کوو د ترهګرۍ په تور کې او نور خوشا چې د سویلین یعنی عام خلکو پکې او ماشوم او زنانه او بل کس دا هم مړو نغي چې د لغې د پاره د پیسو اعلان وکړو چې هغه ته بعد کم چې شهدا پیکج دے سیو کرو روپے پر کستا یعنی دا پولیس والا تو ملاوی گی دا مرکزی حکومت لخوا ہم پدے کی جتنو وینا شو چے پدے کی تحقیقات کی گی او اگوی ہم ویل چے کم کسان پدے کی مڑ دی اگوی تا بشل لک روپے پر کس او زجو بل کسان تا پنزل لک روپے ملاوی گی اگوی دا خبرا پکلکو ٹکو کی چے دینو رت کئی چے گنے پدے بانے یا دنڈا پکی خودکش شوی دے یا پدے کی چے دینو چودنا دا طرح گرے سب پیخدا دا اگوی چے دینو
د دې تر دې کړه صحیح ډېر مننه نیاز احمد خان زموږ سره تازه معلومات شریکولو او دا خبر دا یادونه باید وکړو چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوسټ تر دې وړاندې ویلي دي چې د نامنۍ مخنیوي تجمن دي او د وسلال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي د مشال رادیو سره وسی
دا مشال رادیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې تاسو مخکې مو اوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپړی پلاوی نن د پاکستان په څلورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکلي. طاهر خان صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو هرکلی کوو، مننه چې راغلاست. د دغه سفر په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او د دواړو حکومت نو له اړخه څه ویل سوي دي چې دوی به پر کومو چارو باندې خبرې سره کوي؟ مهرباني وکړي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. امیر خان متقی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دا وخت اسلام آباد کې دی، اسلام آباد ته رسیدلی دی. البته نن خبرې نشته، سبا نه به د دوی هغه رسمي دلته غونډې مجلسونه شروع کیږي او سبا د پاکستان، چین او د افغانستان چې کوم یو دړخیزه ګروپ دی دا هغې غونډه ده. د چین خارجه وزیر هم اسلام آباد ته راتلونکی دی، هغه دا وخت په هندوستان کې دی. نو دغې نه به آغاز کیږي رسمن د ده د سفر، او دلته که لږ مختصر د دغه درې اړخیزه چې کوم یو ګروپ دی د درېو هیوادونو، دا په 2019 کال کې چې کله یو لویه چاودنه شوې وه د ټرک په کابل کې، نو اړیکې د پاکستان او د افغانستان ډېرې خرابې شوې. نو بیا چین منځګړتوب کړی او دا ډله بیا جوړه شوې وه. نو یو خو د دې دی، دویم که دواړه خیز او بیا د چین سره به دواړه خیز غونډه هم د امیر خان متقی د چین خارجه وزیر سره جلا کیږي. بیا که پاکستان ته راشو، نو تر اوسه پورې خو فقط بیانیه د خارجه وزارت لخوا اسلام آباد کې جاری شوې ده، کابل نه هم یو جاری شوی ول سفر نه وړاندې. نو ډیر خو پکې تفصیلات نه دي ورکړی شوی، هغه عمومي خبرې دي چې ترانزیت او دغه رنګ اقتصادي او سیاسي مسلې په هغه باندې به خبره کیږي. او په سفر تاسو په پلاوی کې څوک دی؟ پلاوی کې د تجارت او د صنعت کوم وزیر دی؟ نور الدین عزیزی اغم دی. او بیا پکې د خارجه وزارت د افغانستان او دغه رنګ د ترانسپورت چارواکي دی پکې، او د نور وزارتونو هم دی. نو بیا خو چې کله اوس خبرې کیږي، البته یو بل مهمه خبره ده چې دا څلور ورځنی سفر دی، او څلور ورځنی سفر ماضي کې اکثر سفرونه کیږي نو یو یا دوه ورځې وي. نو تفصیلي غونډې خبرې ممکن ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم شي. او تاسو ته به یاد وي چې امیر خان متقی او اکثرو طالب چارواکو باندې خو بندیزونه دي، سفر نشي کولی. نو دې لپاره تیره هفته بیا د پاکستان چې کوم ملګرو ملتونو کې استازي دی، هغه د امنیت شورا ته سلامتی کونسل، هغه سلامتی کونسل ته یو لیک لیږلی وو، اجازه غوښتی وه. بیا اجازه والله ورکړی شوې وه چې پاکستان کې پاکستانی خارجه وزیر سره او چین خارجه وزیر سره دوی خبرې کوي. د شپږم نه تر نهم مئی پورې چې کوم لیک پاکستان لیږلو، د هغې په جواب کې بیا دوی ته اجازه شوه. نو بهرحال مسلې ډېرې دي، د افغانستان دپاره به هم خپلې مسلې وي، پاکستان دپاره دا وخت نورې مسلې هم شته. خو لیکن د ټي ټي پي مسله پاکستان اکثر خبره کوي چې افغانستان سره په دې باندې خبره هم کوي چې کله پلاوی تللی و په فروری کې د پاکستان د دفاع د وزیر په مشرۍ کې، هغه وخت کې پاکستانی چارواکو بیا ویلي وو چې یوازنی موضوع د ټي ټي پي وه، ځکه پاکستان دا ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي، د طالبان حکومت نه مني، ټي ټي پي په خپل باندې نه مني. خو بهرحال د پاکستان په دغه اړه باندې اندېښنې شته، نو دا موضوع به هم زمانه زرداری چې پتې کې وي.
مننه طاهر خان صاحب. د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي لکه تاسو یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو سفری بندیزونو لاندې دي، خو دته د دغه سفر لپاره اجازه ورکړل شوې ده او ډېر موده پس دی دغه سفر کوي. تر دې وړاندې چې زیاتره د افغانستان په اړه غونډې شوې دي، په هغوی کې د طالبانو د حکومت چارواکو ته بلنه نه ورکول کیږي. نو دغه څلور ورځنی سفر دی او ډیر اوږد سفر دی. تاسو یادونه وکړه، دواړه هیوادونه له امنیتي ستونزو سره هم مخامخ دي او سره له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. نو تاسو څه ګڼئ د دې سفر ارزښت به څه وي، او آیا څه لاسته راوړنې به ولري که به هغه د چا خبره گفتن نشستن یا برخاستن، یعنی خبری وسی او بیا به ټول خپل خپل ځین سره ولاړ سی، ارزښت په څه کې دی؟
ارزښت دواړو لپاره دی، د طالبان حکومت لپاره خدا دې چې څنګه تاسو ذکر هم کړ، طالبان حکومت سره خو هغه د ماضي په شان کړ چې نوی حکومت جوړ شوی وو، د خلکو تګ را تک به ډیر وو. دا د پاکستان کې چې د چین او د طالبان د حکومت ترمنځ خبرې کیږي، نو معنی دا ده چې ډیر خلک اوس د ماضي په شان نه غواړي چې یا خپل کابل ته سفر وکړي یا د کابل نه وزیران وغواړي، او دغه سفري بندیزونو خبره پکې هم ده. نو ارزښت دا ده چې طالبان لپاره یو فرصت دی چې هغه د دې پاړه باندې کوم چې دا چاپر رسمیت نه دی پیژندلی څوک ورسره هغه تعامل نه کوي تعلق ورسره نه ساتي نو پاکستان ته راتګ دغه یو تاثر هم تر ډیره حده هغه لري کوي او پاکستان د پاره خورځښت دا دی چې مخامخ خبرې وکړي اکثر د پاکستان وزیران بیانونه ورکوي افغانستان لخوا په یو سخت غبرګون راځي نو مخامخ خبر چې کیږي نو ظاهر خبره د یو بل سره هغه تشویشونه شریکیږي او د حل لپاره لار خو زمانه زر دادی چې بد اعتمادي شته د تمایز کې شته چې طالبان حکومت وایي الته طالبان پاکستانی نشته پاکستان وایي چې هغه تشته بیا که چین ته لاړ شو چینایان هم تشویش لري چې هلته د وسلوال مخالفین شته هغې هغه طرف نه اکثر انکار کیږي او بل د اقتصاد لویه خبره ده او په دې کې ترانسپورټ خلک دي ترانسپورټ مخکې ډېر شیان د پاکستان افغانستان فیصلې وشي پریکړې وشي عملي کیږي نه تاسو ته باید تقریبا یو نیم کال وړاندې مخکې خبره شوې وه چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ به د بس سرویس شروع کیږي تر اوسه پورې شروع نه شو فیصله شوې وه اعلان شوې وه په یو ګډه اعلامیه کې نو دغه شیان هم دي خو بیا هم د افغانستان لپاره فرصت دا ده چې دا په تاریخ کې اولنې ځلې چې د افغانستان صادرات پاکستان ته سیوا شوي دي خاص کر چې کله تیر کال سیلاب راغی نو ډېر شیان د پاکستان هغه تباشي او فصلونه نو د هغې دپاره مې فرصت دی بیا چین ګوري هغه غواړي چې سی پیک افغانستان ته وغځي ممکن نه چې په هغې باندې هم خبرې وشي نو ډېر زیات شیان دي خو بار سفر ته بس صبر کوو چې کله خبرې کیږي بیا جرنلستانو سره څه شریکیږي نو ممکن نه چې ډېر شیان بیا واضح شي
ډیر مننه تیر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولري په مخ هم ښه زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري
دا مشال رادیو ده
زموږ شغل مشال رادیو خاوري او سرادو د راپورونو پر لور لمړی ځو کورمته د کورمی اوسیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرنیو پیښ پر ضد پر لټوالې دي تیر ورځ د هغې ضلع پر شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تریمنګلو په ښوونځي کې د څلورو استادانو په ګډون اووه تنه ووژل پر لټوال وایي حکومت استادانو ته تحفظ ورکړي د ګیدو او تریمنګلو مشرانو د ډزو پیښې خندلې دي او له خلکو څخه د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده اخو حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې یې پیل کړي دي د تعلیم ادارې بیا په کورمه کې ټول ښوونځي د پنځو ورځو لپاره تړلي دي په دې اړه نور حال د طارق او رگزی په راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په ژغونه پیلېږي
دا نارا په پړاچینار کې یو شمېر مدني فعالانو سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په تریمنګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پیښې خلاف احتجاجي درنه ورکړې د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بلا ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري په احتجاج کې شامل استاد زید حسین وای تر سوچې د دوی غوښتنې نوې پوره شوي خپل احتجاج نه پرېږدي
مودا پر زور مطالبه کوو چې ته مو سره به دا ظلم څو پورې کیږي کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه دی محسوس آر ټایم ته دخشي ته تکړه یې چې استاد سکول ته نه دی لاړ دا سکول ته نه دی لاړ او ته تحفظ د شیبر کوای
په سلورم باندې نامعلومو کسانو لخوا په شلبزون سړک د ګیدو سیمې یو تن تر وشتل کې دو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شیبي پیښې پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې و تنه مړه شول د پړاچینار هسپتال روغتیایي مشر ډاکټر قیصر حسین د جمعې په شپه مشال لډیو ته ویلي په پیښه کې مړه شوي د څلورو استادانو او دریو مزدورانو جسدونه خپل ورساو ترلاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګېدلي ول
اوس مو سره مو ټول ډکو سره باډیز وي هم د هغوی ورساو په حواله کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس یې ودل تر نو لوکل اډمنستریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي چې ورته ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لوډیو ته ویلي که څه هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولی او بله دا چې د ضلع ټول سکولونه تر پنځو ورځو پورې بند ساتلی
انسیډنٹ په وجہ د ڈی سی صاحب په ډایریکشن باندې موږ د 9 مئی پورې سکولونه بند کړل پرایویټ هم او ګورنمنٹ سکولونه ټول
د ډزو بلابل دو پیښو کې اته تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي په ضلع کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او بله په موبایل انټرنیټ هم بندیز لګیدلې د شیعاګانو مقامی تنظیم تحریک حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی له مقامی خلکو وغوښتل چې پرامنه پاتې شي او څوک دې قانون په لاس کې وانخلی
انشاء الله حکومت بدی کی بھرپور حصہ واخی مزید به د خون خرابې کو مغد اب انشاء الله کنټرول کای او ز ټولو کورمیوالو بشندگانو ته پر امن شونی اپیل کوم چې مو په کور دی پر امن وو او اې څه قسم سره په کور چا سره زیاتای ونش
بل خو په ضلع کې د تریمنګل مشرانو خنړی پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلی چې بی ګناه خلکو د وجنې دوی مزمت کوي د منګلو کمیټې مرکزی مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته ویلي د دوی خلک سواره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخسته ولې نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړی دی او دا مې ویلي دي حکومت مې ویلي دي چې ته د خلکو ته سزا ورکا او دنن چې کومه واقعیا شوی دی موږ د خپل سخت ټکو په وړاندې نه کو
بل خو د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تریمنګل پیښې نوټس اخسته او ویلي چې په پیښه کې ملوث عناصر په سمدستي گرفتار کولو لپاره اقدامات بوچت کول شي د جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازه نشته او د علاقې امن سبوتاش کوونکی به اسپرینګدی د دې ترڅنګ مقامی مشر ملک محمد جمیل مشال لوډیو ته ویلي زیات امکانات دادی چې سمره هم هغل ته پر یو بل هدفي بریدونه وشول هغه د پیوړ الیزیو او ګډو منګلو ترمن د زمکو او ځنګل شخړې لکبل شي جمیل زیاتوي تر سوچي د یاد شخړې حل نه وی راوتلې د سیمې امنیت به لا خطر سره مخامخ وي
سبایي حکومت نه ضلع انتظامیه نه مدام مطالبه کو صدا کومي بار بار دا رقم حدیثی کېږي د دې د روکتام وکړا شي او دین علاوه حکومت زمینی تنازعات په کورم کې چلیږي او دا د خلک راشي
په کورم کې د پیوړ الیزی د ګډو لامنګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجه لري چې پر سر یې په 2020 کال کې د دوړ خوتر مینز 15 ورځې خطه شوی وي چې په کې شپاړس کسان وژل شوی او پنځلس نور ژوبل شوي ول حکومت وړاندې د سیمې د مشرانو یوه اته کسیزه جرګه جوړه کړې چې مقصد یې د یاد شخړې هواري لپاره کاغذ استعمال په نوم پخوانی اسناد له سرکاري ریکارډه ترلاسه کول او بیا یې دواړو خواو ته تر خول وروسته فیصله کول وو په عین حال کې د ځنګله د ملکیت په اړه په عدالت کې هم قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
باډی وې
په درویو بجو
پام کوا
په څلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پنځو بجو
زموږ غلم مشال رادیو خبري د نړیوال بانک پر راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت او خرابو اقتصادي حالاتو له وجې ماشومان ته پوره خوراک نه ورسیږي د سیشن بیا نه پر ورځ په خبر سوي رپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې تر 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي پر رپورت کې وړاندې شوی چې حکومت باید داسې پالیسیان جوړ کړي چې ورسره عام ولسته ګټه ورسیږي او اقتصادي ستونزې حل شي په دې اړه نور حال د شنواز ترګسي پر راپور کې اورو
په پاکستان کې د 2 کروڑو نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي د نړیوال بانک کلن رپورت ښیي چې په دې هیواد کې لوی شمیر ماشومان د خوراکي کموخت سره هم مخ دي د نهي پورز د نړیوال بانک لخوا د جاري شوی رپورت تر مخې بانک ویلي هر کله چې پاکستان کې صحیح پالیسیان جوړ شي د اقتصاد د ودې لپاره کار وشو ممکن نه ده چې بیروزګاری هم ورسره کم شي او د خلکو ژوند ورسره ښه شي او تعلیمي شرایط هم سیوا شي پاکستان کې د سکول بار د ماشومان شمیر د 2 کروڑو نه زیات دی خو د خیبر پختونخوا تیر حکومت پر روز کال په خپل رپورت کې ویلی دی صبح کې 340,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي نو د غټ شمیر ماشومان د سکول د بهر کېدو وجوهات څه دي د اقوام متحده د سازمان یونیسکو یو پخوانی کارکونکي جاوید علي مشال رډیو ته وویل غربت او ترهګری غټه وجه ده جاوید علي 12 کال په دغه سازمان کې د تعلیم د شری د زیاتولو په پروژکټونو کې کار کړی نو موړی زیات اکړه
چون دې بدن نیو بیا ورپسې کرونا را لاله د کرونا نه پس وسته ګرانه دا چې کم دور تیریږي نو دې د ډیرو خلکو ته د خبر باندې مجبور کړی چې خپل ماشومان سکولونو ته ونی لیږي او سده سکولونو ته د درنه چې کم سہولتونه دي نو هغه هم ډیر چات کم دي نو دا ټول غټي وجې چې دا غېده وجې چې کم دي نو دا دومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي
د نړیوال بینک په رپورت کې دا هم ویل شوی دی حکومتونو لا اوږدمهاله او عوام دوسته یا فایده ورکوونکي پالیسیانې په کار دي. ماشومانو ته د پوره خوراک ورکولو ضرورت دی او بیا داسې پالیسیانې هم جوړول ضروري دي چې هر ماشوم سکول ته لاړ شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. اوس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو پر لور راګرځوم. د سوات په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنۍ پر ضد د ولسی پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. دې جلسې ته د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او نور مشران هم ورغلي دي او هلته د امن لپاره شعارونه ورکول. په کورمه کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته پر لټ حاله دي او له انتظامیې څخه د استادانو د ساتنې غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې پرون ماسپښین پر شلوزان سړک پر یو موټر د وسوالو په ډزو کې د ګېدو یو اوسېدونکي ووژل سو او بیا یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګلو په سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لورپړی پلاوی نن د پاکستان په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنیو چارو، سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شنګای همکاري سازمان غونډه په خپل وینا کې د ترهګری ګواښ لمنځوړلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې د بلاول بوټو زرداری په حواله ویلي چې باید د سفارتي مقاصدو د حاصلولو لپاره ترهګری د وسیلې په توګه ونه کارول شي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د اوکرين چارواکو نن ویلي په جنوبي ښار نیکوپول کې د روسیې له خوا تیر شپه هم د توغندیو ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې جګړه سخته شوې ده. د اوکرين پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونیتسک سیمه د روسیې د تمرکز عمده ساحه ګڼل کیږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې پر لوړ رتبه پوځیانو ځینې تورن هم لګولي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوې ویجاړې سوي دي. د نیکوپل په نوم جنوبي ښار هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسېدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړي دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي چې تر ډیره د خرسون آزاد سوي سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه درویشت ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې شپېته حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې ښار د نیولو لپاره خپله جګړه له سخته کړې ده. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړي دي. روسي ځواکونو په زاپوریجا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړي دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دای د اکمالاتو او ملاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د دې مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې، د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړي چې ژمنه یې کړې وه چې د واګنر شرکت ځواکونه به د مې میاشتې پر لسمه له بخمود ښار وباسي، یعنې په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو پاکستان ته. په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر حملو ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډلو منلې دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د هغې نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیرانه کړي دي او په اړه یې معلومات غونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لري؟ عبدالحی کاکړ په ځانګړي رپورټ کې د دې پوښتنې ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر درویشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسلوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلی. د دې برید ذمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوه نوې تنظیم ومنلی چې دا د ټولو لپاره یوه حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمواریانې یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسلوالي ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر څلورویشتمه نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې مېشت امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تر برید څو غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر څلورمه مشال ایډو سره د خبرو پر مهال هغه ورځ یاد کړه.
د کال فروری کې مونږ لګلته اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ په پخ کې ناست جہاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکری تنظیم جوړ کړی دی. او د دې تنظیمو هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپوته په واتس اپ پیغام ترلاسه شو، تر دې یوه ورځ وروسته د فروری پر څلورویشتمه په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ شو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل. او دوم ټویټ یې هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمواري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په څلورویشتمه د سوات په کابل کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د چاودنو، د اپریل پر اوویشتمه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی، بریدونو د کولو داوی تحریک جهاد پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د چاودنو په اړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ له وجې سوي چې هلته پراته بارودي مواد چاودېدلی ول. د لکی مروت تر بریده وروسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسلوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم په اړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال راډیو د تحریک جهاد پاکستان په اړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو، د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسلوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په حیث هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د ځینو مجبوریو له امله د بریدونو ذمواري نسی منلای، نو بیا یې په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منیټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړه چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې مېشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزی چې له تیرو څه د پاسه دوه لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو په اړه رپورټونه جوړوي هم د نوي تنظیم په اړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېډو ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې داسې خلک غني چې غني دا هم د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي، تو سره بیا تک دې دا غین د تکاروي غی کینو په پاکستان کې سو واقعیت چې بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبانو ته تک مشکل جوړي. نو دا یو وجه باندې چې دوی نو بڑا کې باندې شو دلته چې دې ورکړه د ذمہ لري
مشال راډیو په دې اړه د مې پر درې منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوني. ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکی دی د ټي ټي پي له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نوموړي د مې پر څلورمه مشال لري ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي. خو دغه په وینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونې شتون پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پي خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پي له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټوئیټر پاڼه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټوئیټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټوئیټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق کولای، همدغه څه د ټوئیټر پاڼې کاروالي هم نسی تاییدولای. همدې طرف ته خبریال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی، نو هغه بکیدا بیا غو وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکې باندې چې دی دا موږ ګورو د ټي ټي پی ول چې دی هغه بکیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي. نو تر اوسه د دو مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی تر اوسه دا غو چې تم مطلب لکه د سه بیان وانورې دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر کې شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی. صرف سوشل میډیا حد پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا حد پر دی اوس پر دې باندې چې دی لکه سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت یې دو سره به شای په اړه تصویر نور هم واضح سي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کروی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پی خور چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کون دا مشال ترسنگو سے.
زموږ غل مشال رادیو ثوری اوس زو د وړو د موضوع پر لور. د خیبر پښتونخوا د وړو د ملونو یا کارخانو مالکان نن د وړو د بی لوړېدو او هغې صوبیت له پنجاب د غنمو پر لیږ د بندیز خلاف احتجاجي کار بندیز کوي. دوی پر مشال اډیو ته ویل چې نور صوبوت له پنجاب د غنمو یا وړو پر لیږ بندیز غیر آئینی دی. په همدې حال کې نانوایان هم ویلي دي چې که حکومت له وزن سره سم د ډوډۍ نرخ ونه ټاکي نو کار بندیز پیلوي. چارواکي وایي د وړو ستونزه لنډمهاله ده او په دې لړ کې له پنجاب حکومت سره په رابطه کې دي. شبیر احمد جان له پېښور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اړو تروړې نرخ یو ډیر سو نه اوړېدل دي. اړو خرڅونکي او د اړو د ملیونو مالکانو تر مخه کده پنجاب لخوا غنم او اړو د ضرورت مطابق زر تر زره راخلاص نکړي شو نو دا نرخونه راتلونکو سورزو کې نور هم زیاتې دي شي. د اړو د ملیونو سازمان تر مخه پنجاب حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا ته د اړو او د غنمو پر وړلو بندیز لګولې دي. په صوبه کې د ملیونو مالکانو سازمان یو غړی عادل اقبال مشال لیډو ته وایي چې دغه بندیز لوجې خیبر پختونخوا کې نرخونه په بره تللی دي.
کی پی کی تا چې نه اوړه راځي او نه غنم راځي. په غنمو باندې هم مزله بندیم ده او صوبه بندیم ده. په دې د وجې باندې د مارکیټ د ریټونو چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر. مارکیټ ریټ چې کم دینو هغه 3350 روپے پورې اوړه دلته کې پکی پی کی کې خرسي دي. ساروی چې کم څوکر خوري هغه 4000 روپے باندې بدی 49 کیلو اخلي. کابل په ورځ دوه کې د مارکیټ پوزیشن هم د کشانته او چلی دل 4000 روپے کې به 20 کیلو اټا سنتي کړی دي په کښته نیمو سره ده نو دا به لازم ده چې 5000 روپۍ ته رسي چې غنم نه راځي مارکیټ ته غنم نه روځي او چې کم غنم روځي مارکیټ ته نو هغه 10-20% نو په 10-20% کې چې کم دي نه کیږي.
یو خو د اوړو د ملونو مالکانو هړتال او احتجاج اعلان کړی نو بل خو نن بیان هم د دوی غوښتنې نه منلو په شکل کې د هړتال دړکه ورکړې ده. دوی وایي باید حکومت ته ورله د وزن مطابق نرخ ورکړي ځکه د دوی په وینا ډېرو نن بیانو د تاوان له وجې روزګارونه پرېښودې دي. د خیبر پښتونخوا د نن بیان د سازمان یو مشر منصور خان په دې بابله وایي
اوړو وخت وخت ګرانېږي سرکار مونږ له ریټ نه بړاوي چې وزن نه کوم مونږ بیا تاوان سره مخ یو نو یو سړی همداسې شي کوي چې هغه تاوان سره مخ شي او زه ته جي اوس هم دا قسمي ده خبره کوم چې دې وخت سره ته نورواله غون تاوان کوي کله چې مونږ سرکار ریټ راکو د روټۍ 110 ګرام وزن راکو نو هغه وخت کې اوړو په 9800-9990-10000 نن هغه اوړو هغه پین په 13600 دي. یوازې خو اوړه نه دي کنه ته ګیس تو ګورې بجلی تو ګورې لیبر تو ګورې ګلوکوز لګي سوډر لګي مالګه لګي او شی لګي مونږ له جی دی وخت 105 ګرام وزن راکړی دی په هر روټۍ او جی په 40 روپۍ باندې خو زمونږ دی کو جی تاوان دی دا مونږ له ریټ راکی کریټ راکی نو دغه شان روټۍ به وخت وخت سپکیږي.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې ډیپټي ډایرکټر امتیاز خان سره تماس ونیول نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دا خو سومیاشتې دي او هر کال دی کې داسې وي چې هر صبح پوخ خپل غنم راجمع کوي او کوټه برابر وي نو ځکه مارکیټ کې کمی شي او بل کورونو کې هم د کال غنم په دې ورځو ختم شي نو نرخ وخیږي. خو بیا هم دوی پنجاب حکومت سره په تماس کې دي او زر به دا ستونزه هواره کړي.
ستمبر غیر اعلانې پابندیان دي خو هغه دې لپاره کوي ویره چې دوی دا مونږ خپل ټارګیټ مکمل کړي مونږ ته هغې دوران ډېر زیات تکلیفات نو بار زموږ خپل حکومت طرف نه دا خبرې روانې دي مونږ ویلي دي پنجاب ته بار ها چې کوم دینو ریکوست کړي دي نو کوشش کوو چې پنجاب په دا خبرې باندې پوه شي چې زموږ هم لکه دوی کې چې کوم ډیپینډ دی په هغې باندې دی ورته خیبر پښتونخوا چې کوم دنو دا بیسیکلي دي کم غنمو والا علاقه ده کوشش زموږ دغسې روان دی چې امید ده چې انشاءالله داسې اوسنه څه د دې باسات راوځي.
سرکاري شمېرو تر مخه خیبر پښتونخوا ته د کال خوشا 500 لکه میٹرک ٹن غنم ضرورت دی کم چې غټه برخه د پنجاب نه پوره کیږي چې 50% نه هم زیاته ده باقی څه خپل پیداوار شي او 100 میلیون مالکان ځان له پخپله پوره کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
له پېښور ځو د کورمې په لور. د کورمې د پاړه چنار سوداګرو او نانوایانو له انتظامي غوښتې دي چې هغې ضلع ته دي د اوړو او چینی یا بورې پر لیږد بندیز ختم کړي. دوی د مې پر درېمه په سیمه کې مظاهره وکړه او ویې ویل چې که بندیز ختم نه سو نو کورمه به له بحران سره مخامخ سي ځکه چې هلته د اوړو ذخیره کمه سوې ده. دوی دا تور هم پورې کړ چې له مال وړونکو ګاډو څخه رشوت اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر درېمه د خیبر پښتونخوا چارواکو له یوې ضلع څخه بلې ته د اوړو او بورې پر لیږد بندیز ولګاوه چې موخه یې د قاچاق مخنیوی دی. د تاریخ او رزی رپورٹ د مظاهره چانو په نارو پیلیږي.
په اردو ژبه دا نارا چې معنا یې دا یو ریاست دوه قانون نه منو په کورما کې د پاړه چنار تاجرانو او نن بیانو ووهله. دوی د چهارشنبه په ورځ د وړو او چینی غلا نامنظور نارا هم د احتجاج په توګه لګولې. په لسګونه مقامي تنانو پر دغه د احتجاجي مظاهره کړې چې یو په لاره کې له خوراکي مال وړونکو گاړو بډې رشوتونه اخستل کیږي او بل ضلع ته وړه او د چینی فراهمي بند کړې شوې ده. په احتجاج کې شامل نورزمان وایي څوک چې په یو گاډي تر 3 لکه روپۍ رشوت ورکولو ته تیاریږي نو وړه او چینی ورته راپرېږدوي خو که انکارونه وکړي نو بیا دا ورته ویل کیږي چې افغانستان ته په قاچاق کېدلو دوی ضلع ته نشي ورپرېږدولې.
هلته کې اوربوندې 3 لکه 2 لکه څوره جرمنه کړي هغه باوجود هم روبوسو پر چینو ډکول غوړو وڅ وړو دلته موجود وي هر وخت کې موسه شټې نه دی راغلي خو نن دغه حکومت مو بنې راوستلې.
کورمې ضلع ته هر میاشت 1500 ټنه وړه او 1400 ټنه چینی فرام کول شي خو په اوله روژه له پنجاب تر بندیز په سیمې ته د یاد خوراکي موادو ترسیل متاثر شوه. د ضلع خلکو په کاروبار هله منفی اغیز پرېوتل شروع شول چې په خیبر پختونخوا صوبه کې یو لبل ضلع ته وړه او چینی پر منتقلولو دفعه یو سلسلو څلوېخ ولګېدل. که څو هم څلور ورځې وړاندې په هنګو او کوهاټ ضلعو کې د وړو او چینی په ترسیل لګېدلی بندیز اوچت کړی شوی خو په پېښور کې د چهارشنبې په ورځ ورباندې دفعه 144 ته لګېدلو پس یاد مسله لا هم نه ده حل شوې. په پاړه چینار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجي رؤوف حسین مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې د وړو او چینی قاچاق کېدلو مخنیوی وشي نو په سرحدي علاقو کې ورباندې بندیز دی ولګوي. حسین زیاده کړه کپ په خبر کې د وړو او چنی په ترسیل لګیدل د فایوسل څلور څلوېخ او چت نکړې شو نو لا بحران سره به مخامخ شي، ولې چې سره موجود د یاد خوراکي موادو ذخیره ډیره کمه پاتې ده.
کوم مسله حل نشو پر چنر کې بالکل د وړو سټاک ختم شوی دی. نن به سره صرف د دوه ورځو سټاک پاتې دی. دوه ورځو نه بعد به مطلب 52 تندرونو مکمل بند شي. دوکانو کې آلریډي
بل خوا په دغه اړه موږ ته د کورمې ضلع انتظامی مشر سید سیف الاسلام شاه خپل دریز را نه کړو. البته وفاقي وزیر ساجد حسین توري مشال رډیو ته د زیارت پر زویل دا مسله یوازې د کورمې نه بلکې له ټولې قبایلي ضلعو سره ده چې ورنه مقامي خلک او د وړو کاروبار متاثر دي. توري زیاته کړه قبایلي ضلعو کې چې څومره سرحدي دروازې دي نو پر هغو د وړو او چینی قاچاقېدلو رپورټونه نشته، ولې که بل ځای کې سوي نو هغلته پر ضد د کاروایي اخیستلو فایده ورته ملاویدای شي. وفاقي وزیر دا هم ویل متعلقه محکمو افسرانو او وزیرانو سره په تماس کې دي او ډېر ژر به یاد مسلې ته د حل لار وباسي.
واټ بنو په دې علاقو کې ډېر خان کې څومره دفعه 144 لګیدلي مختلف حوالے سره ان شاء الله به اوچت شي. ادی والے سره ما پشاور کمشنر سره هم خبرې شوې دي چې کومې موږ خیبر مومند او ادی بجاوړ ای شو ده ان شاء الله هغه به زر نظر نن او بل او سبا پر وکلیا شي.
په کورما کې چې کله نه د وړو او چینی په ترسیل بندیز لګیدلې نو د وړو نه څلوېخ د یو بورې قیمت تر 1500 پورې لوړ شوه، او کدا سلسله مزید د غشن پاتې شو نو نه یوازې دا چې کاروبار به متاثر شي بلکې عام خلکو ژوند به هم اغیزمن کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په دوکې کې تر سختو بارانونو ورسته د سکرو یا کولې یو کان نړیدلې چې پکې دوه کان کیندونکو تر بو لاندې سوي دي. چرواکي وايي دغه کان کیندونکو د رئیسو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د کولې د کان کیندونکو اتحادیې مشران تور پورې کوي چې په قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو د نشټوالي له امله دا ډول پیښ کیږي. خوړوند چرواکي دا تورونه ردوي. په دې نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين را کوي.
د کوټ څخه 225 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د دوکې په سیمه کې د مې په څلره منېټه د کویلې وایو کان ته د باران او به داخله سوي دي چې لامل د کان و برخه نړیدلې او په نتیجه کې دوه کان کیندونکي لاندې پاتې سوي دي. د کوم د رئیسول لپاره چې په عجل توګه د مرستو کار پیل سوي دي کوم چې تر اوسه پورې روان دي. په دې ترڅ کې مکله د یاد سیمې د کویلې د انسپکټر مقصود احمد سره تماس ونیوي نو هغه د مې په 15 نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام زیاته ژلۍ او باران سوی وو. وروسته د باران اوبه وکان ته داخلې سوې چې له امله دا پېښه رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره چې د مرستو کار په چټکۍ سره روان دی. په دې کې د کان کیندونکو ترڅنګ د ماین انسپکټریټ غړي هم برخه لري. پر دې محل د په وینا چې د سرحدي عسکرو لخوا په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې مکله د کویلې د کان کیندونکو د یو ځای مشر اقبال یوسفزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کویلې په زیاتره کانو کې دا ډول پیښې د کانو د خاوندانو د لاپروایۍ له امله رامنځته کیږي کوم چې د په خبره د انساني زیان سبب ګرځي.
دیو مطلب ماینینګ خو یو بس بلوچستان دی چې کوم یو مخه راځي دلته په مانده کې هم لګي په خوړ په لاره باندې هم لګي هغه د وجه سوم دا دی یو بل دا وجه دی چې دا کلایمیټ چینج د وجه سره د بارانو دغه چې دی زیات شي نه او بالخصوص د بلوچستان او دغه دا علاقو کې د بارانو د روز کال نه یعنی دومره زیات بارانو نه سوي دي چې په دا ماینینګ سیکټر خو ته خبرې چې دا او بو ماین د لپاره کینسر دغه لري یعنی تاوان لري دا چې انسان د لپاره کینسر تاوان لري دغونه اوبه چې دی د ماین د لپاره تاوان لري. پروش کال د 25 اگست والا چې کوم فلډ وکړل دا 24 کسانه پورې داسې کانکونان وفات شوي.
د دې پوښتنې په جواب کې ښاغلی سبزی زیاته کړه چې په صوبه کې زیاتره کویله د مچ ارنای دوکیس مولنګ او مارواړد څخه راوځي، خو د ده په خبره چې د مارکیټ کویلې کانونه د نامنۍ له وجې د تیر یو کال راهیسې بند دي. په دې اړه مو چې کله د پاکستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې د مرکزي مشر سلطان لالا سره تماس ونیوئ، نو هغه راته وویل چې د دغه ډول زیاتره پیش زمینداران، زیاتره د کوئلې د کانو خاوندان یا هم د ماین انسپکټریټ غړي وي، خو د ده په وینا چې د هغو لپاره هیڅ سزا او جزا نشته.
په دې کې د دوو مخلوق دا قصور دی، یو د ماین انسپکټریټ او اوس د ماین انسپکټریټ تعداد هم زیات په دوکۍ کې، په ارنایی کې، په مچ کی، په سورنج کی، هر ځای ماین انسپکټر نه بلکې انسپکټران موجود دي، لیکن هغه خپل ډیوټي د کی خپل دندو سره کار، چې هغه دا ته ګوري نه چې د بجلی لینونه دونه پر ځکه پراته دي چې هغه په بارانو کې خلک هغه کرنٹ ووی مړ او اوبه چې دي د هغه د ماین خولې ته خاوره نشي اچولای چې د کوچيري اوبه راشي، دا اوبه د هغه ماین څخه چپک اوس نو سزا نه ماین انسپکټر ته ورکول کی
بارانی اوبو لامل نړیدلی دی او اله څرګند کړه چې ډیر ژر به لاندې سوي دوه کان کیندونکي راوستل سي.
کل شام کے ٹائم ہوا، ابھی تک کام جاری ہے، میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوا تھا، تو کیچڑ اور پانی نکالنے ہیں، کوئی مسئلہ
برائش پر دا پیش رامنس تا سوے و او تروسا حال تا دا مرستو کار پا چٹکی سر روان دی او دیر جر با دا کار و سر تا ورسی جی پا دی کی دا پریشانی حس خبر نستا. کله چې مې د غنی شوانی څخه د ماین انسپکټریټ د ذمواری په اړه وپوښتل، نو هغه د مزدورانو د اتحادیې له لوري لګېدلي تورونه رد کړل. بلې خواته د پاکستان د کان کیندونکو د مرکزي اتحادیې د شمیرې له مخې تېر کال د هېواد په بېلابېلو برخو کې د کوئلې د کانونو په دغه ډول پیښو کې د 280 څخه زیات کان کیندونکي مړه شوي وو. بلوچستان هر کال د 80 لک ټنه څخه زیاته کوئله راباسي، کوم چې زیاتره د هېواد په نورو صوبو په خاصه توګه په سند او د پنجاب په کارخانو او د خښتو په بچیانو کې کارول کیږي. د ځینو کارپوهانو په وینا چې دا وخت په صوبه کې د کوئلې کاروبار د یو صنعت بڼه موندلې ده، ځکه چې د یو شمېرې له مخې د 2 لک څخه زیاتو خلکو روزګار ښکاره د دې کاروبار سره تړلی دی.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
باډی وې
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال پنوم
په 5 بجو.
زموږ غږ مشال رادیو ساوري اوس زو د افغانستان د پکتیا پر لور. د پکتیا ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې په مرسته شاوخوا 2500 کورونو ته د تشاک پاکي اوبه برابرې شوې دي. دغه سیمې اوسیدونکو په خوا د خوړ اوبه کارولې چې لکه بلې ماشومان او لویان د یو شمېر ناروغیو ښکار کېدل. د احمد خیلو اوسیدونکو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ژوند د نورو اړتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ اړوند د سکندر خیلو په سیمه کې 250 کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک د پاکو اوبو پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. له دې مخکې د یادې سیمې اوسیدونکو ښځو او ماشومانو د څارویو او لاسي رېړو په واسطه له دوی لرې خوړ څخه اوبه راوړي. د برنامه د پلی کوونکې مؤسسه او انجینر محمد رستم رحیم مشال رویتول د اوبو د دې شبکې په واسطه په یو وخت 250 کورنیو، یو ښوونځي، یو روغتیایي کلینیک، یو د جمعې جماعت او په یاده سیمه کې څو دوکانونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي.
د احمد خیلو ولسوالۍ د سکندر خیلو د کلي د اوبو شبکه رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کلي کې 250 فامیله ته اوبه پاکې اوبه ورسېدلې. دې بودیجه د کلي پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یونیسف د ادارې لخوا ورکړل شوې ده.
بل لوري ته د احمد خیلو ولسوالۍ د سکندر خیلو اوسیدونکي د پاکو اوبو د دې پروژې پلي کېدو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دي د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي. ځایي اوسیدونکی ملک سید مرجان وایي
څنګه چې دینه په مخ کې بلان دي مونږ اوبه ډېرې ضعیفې وي، ډېرې ناپاکې وي، ټولې مریضې وي، حتی اوبو ته مونږ دومره لرې مزال کولو چې امکان نه لرلو، دومره لرې تللو رسیدگی بنوا خود مریضه سبب و بوی در دین کشاپ دهات چیکل راغلل مونږ دی کوم دی پاره لوی دیګه جوړی کړلی وای ډیر خی دی صافی دی پاکی دی
د سیمه یو بل وسیدونکو مولوی عبد الله موی دوی د عبود د شبکې له جوړیدو مخکې لګاڼو ستونز سره مخامخ ول
مخکې ستونز لري زیات وی او به نه وی مشمون باندې توی دی خور نو بر وړي ناپاک وب بوی او وس مونږ د دې پروژې چې کوم کارکونکي دغه مننه کوو چې مونږ ته داغه پروژا ورسوله سارته ورسوله او مونږ دونیم سو کور کله د دې پروژې د اوبونه برخمن ده.
د ملګرو ملتونو د موندلو لمخې په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه انسانان د ناپاکو اوبو د څښلو په وجه د رامنځته کیدونکو ناروغیو څخه ژوند له لاسه ورکوي او د 40 میلیونه نور انسانانو عمر د روغتیا ساتنې د محدودو امکاناتو له کبله لنډیږي.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال رادیو وروي.